دوستانو ستلمه شی وخت د ماخام شپږ بجې شوې. زه اجملند او زما تخنیکی همکار طاهر روشن در تر کلی وایو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. دا به مو اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغان ماشومانو د تلفاتو د زیاتیدو په اړه اندېښنه ښودلې. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي 2013 کال کې تر لس زرو زیات ملکي وګړي په افغانستان کې مړه یا ټپیان شوي دي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. عصمت ساروان په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان او پاکستان مشرانو نن ټلیفوني خبرې وکړې. د بشري حقونو د څار ډله وایي تیر کال په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او د امریکا د وسلو د کنټرول د یو پخوانی تړون په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر په دې خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. د خبر پاڼې پر اساس عمران خان د افغانستان د ولسمشر بلنه ومنله، خو د کابل د سفر دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د پاکستان صدر اعظم له وخت رسیدو وروسته سعودي عربستان، چین او متحده عربي اماراتو ته سفرونه کړي، خو افغانستان ته لانا دې تللې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل روسي سفر په لړ کې نن پنځشنبه اسلام آباد ته ورسید. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو وروستي بیان ته په اشاره وویل که طالبان غواړي خبري وکړي ورسره خبري کوي، که جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله مند دي چې طالبان سوله وکړي. طالبانو په یو خبر پانه کې چې وړ مورځ خبره کړه، غواښ کړی چې که امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نکړي، خبري به پای ته ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت چارواکي به نن له ښاغلي خلیلزاد سره خبري پیل کړي. په خوست او کندهار کې د سولې د ولسی حرکت پلویانو په جلا جلا مظاهرو کې لشکیل خو وغوښتل چې جګړه بس کړي. له خوست او کندهار څخه د ازادي رادیو خبريالان وایي مظاهره چانو چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیدو د اوربند شعارونه ورکول.
پاکستان راځي په لندن راځي د جنگ چلانه کړی سوله غواړو.
د کندهار مظاهره چانو د افغانستان د سولې لپاره د پیل شوې هلو ځلو ملاتړ وکړ. ویل چې د سولې او اوربند لپاره د هیواد په ټولو ولایتونو کې لاریونونه کوي، خو څو ژغېش کې لی خواوی وابري. د خوست مظاهره چانو ویل که چیرې د دولت وسلوال مخالفان دا ځل بیا بین الافغاني خبرو غوښتنه ونه مني، د اعتراضي لاریونونو لړۍ به ټولو ولایتونو ته وغځوي. د بشری حقونو د څار ډله وایي د تیر کال په 1200 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر لس زره ډیر ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې د حکومتي ځواکونو، نړیوالو قواوو او طالبانو له لوري تیر کال جګړه تشدید شوې او د دولت وسلوالو مخالفانو پر ملکیانو ډندې حملې ډېرې کړې دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د امریکا او افغانستان د حکومت د هوایي ځواک د حملو د ډېرېدو له کبله هم په سلګونو ملکیانو ته مرجوب له اوښتې ده. د دې ادارې په وینا امریکا او نه هم د افغانستان حکومت د ملکي مرجوبلو په اړه سمه څېړنه کړې ده. د بشري حقونو د څار د ډلې په راپور کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو او له ښوونځیو څخه د ګڼ شمېر نجونو د محرومېدو یادونه هم شوې ده. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د بشري حقونو د څار د ډلې د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښکاره کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره دې د نوملیکنې لپاره کمیسون ته ورشي، ځکه چې درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او په هیڅ ډول نه تمدید کیږي. د دې کمیسون مرستیال ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې یوازې وو تنو د ولسمشر لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړی دي.
زمون وختنه لټولو هغه کسان څخه چې دوی غواړي پر اتلو کې ولسمشري ټاکنو کې نوماند ورسیږي. دغه ده چې دوی د دمدغه میاشت تر اخره پورې چې د یکشنبه ورځ ده د ټاکرو خپلواک کمیسیون ته رسم مراجعه وکړي او داندې د نوماند په توګه ثبت کړي چې په هیڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدیدونکی هم نه دی.
د ولسمشري د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې د 1398 لمریز کال د سرطان په پای کې ترسره شي، د نوملیکنې رسمي بهیر د روانې جدي میاشتې له 14 نیټې پیل شوی. ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرژوبله اړولې ده. د 209 شاهین قلو اردو د خبر پانې له مخې په دواړو ولایتونو کې د دولت یو 50 وسلوال مخالفان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنگټن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې اندریه تامسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سه شنبه له غونډې وروسته وویل مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگټن هغه له INF تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وشي. او د چین حکومت نن پنجشنبه ویل مرستیال صدر اعظم د رواني جنوري په وروستیو دوو ورځو کې واشنگټن ته ځي چې د تعرفو جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا او چین ترمنځ د سلګونو میلیارد ډالرو په ارزښت د تعرفو د زیاتېدو په نتیجه کې د چین اقتصاد ته زیان اوښتی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ټلیفون لاري د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې او هغه ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا هڅې زیاتې شوې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربېره راوړی چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو د تلفاتو د کچې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي 2013 میلادي کال کې تر 10,000 زیاتو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وختلې ده. دا په مور چې ممکن عبدالله د بهرنیو چارو د وزارت پوخانی مرستیال حکمت خلیل کرزی او د محمد کریم خلیلی په خوخه یو بل کس د خپل مرستیالانو په توګه د خپل انتخاباتي ټیکټ لپاره پور کړی. همدارنګا په یو بل ریپورت کې اوري چې د افغانستان د څو ولایتونو څخه د مظاهرو او اغه اعتراضونو حال درکړو چې پکې د سولې وختنه شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړه. دا رکس څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې خاغلی غنی نن له عمران خان سره د سولې پروان بهیر او همکاریو هم خبرې وکړي. دا دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ دا خبرې داسې مهال شوې چې افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي هم له کابل وروسته اسلام آباد ته رسیدلی. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان او پاکستان مشرانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر دوړخیزو همکارۍ او د پام وړ په ځینو نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. ل ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی نن غرمه مهال له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې کابل ته د رسمي سفر بلنه هم ورکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې عمران خان افغانستان ته د سفر د بلنې په منلو او منن سره له جمهور رئیس غنی څخه هم هیله وکړه چې په مناسب فرصت کې پاکستان ته رسمي سفر وکړي. ولسمشر غنی نږدې و میاشتې وړاندې هم هغه مهال له عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې وې چې نوموړي د پاکستان په انتخاباتو کې ډېری رایې وګټلې. هغه مهال د دواړو هیوادونو مشرانو ویلي و چې دوی به په تیر پسې نه ګرځي، بلکې په راتلونکو کې به په خو فرهنګي، اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې کار کوي. د ولسمشر غنی او عمران خان ترمنځ له هغې وروسته دویم ځلې ټلیفوني خبرې داسې مهال شوې چې له هغې وخته اوس په سیمه کې یو لړ بدلونونه راغلي دي. په دې لړ کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څلور ځلې کابل کابل او اسلام آباد ته د سفرونو ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر درې ځلې کابل ته راغی. ښاغلی خلیلزاد دا وخم د کابل له سفر وروسته په اسلام آباد کې دی. هغه د افغان سولې په بهیر کې د مرستې په خاطر د پنځمې پورز اسلام آباد ته ورسید او ټاکل شوی چې په دغه بهیر کې د رول په خاطر دغه هیواد له نظامی او سیاسي لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې ولري. د سفر او د افغان او پاکستانی مشرانو ترمنځ وروستیو خبرو ته په کتو د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د دې اړتیا ویني چې باید هم د سولې خبرې په لوړه کچه مطرح شي. د دوی له منځه مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل
لوی اړتیا دا ده چې د پاکستان حکومت کولای شي د افغانستان په سوله کې یو مثبت رول ولوبوي. که تاسو وګورئ په طالبانو باندې د دوی اغیز یا کم تر کمه په دوی باندې ټینګار ده په پاکستان باندې چې دوی مخربانه رول ولوبوي، نو بنا د افغانستان حکومت به ډېر ټینګار کوي چې یا خو دوی ملګرتیا جلب کړي او یا هم دا چې تخریب ونه کړي.
دی وایي مذاکرات د ډیپلوماسۍ یو مهم اصل دی چې تعقیبي ښې نتیجې له ځانه سره لري. د ښاغلي رحیم په باور د عمران خان او اشرف غنی د تیر ځل اړیکو وروسته د پاکستان لخوا ځینې داسې اقدامات شوي چې پخوانی ترنګلی او کنګل حالت یې مات کړی او له وروسته یوې اړیکو وروسته دا وضعیت لا ښه کیدی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د انتخاباتو په اړه د چمتووالو مسلې ته. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن هغه کاندیدانو نه چې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي وغوښتل چې ټولې درې ورځې وخت لري او په دې درې ورځو کې دې کمیسون ته د خپلو نومونو د ثبتولو لپاره مراجعه وکړي. په عین حال کې داسې هم ویل کېږي چې ممکن عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی او د محمد کریم خلیلي په خوښه یو بل کس د خپلو مرستیالانو په توګه د خپل انتخاباتي ټکټ لپاره غوره کړي. عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي احتمال لري چې د جمعیت اسلامي او ملي جنبش د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټکټ ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینو هم ټینګار کړی چې د ملي جنبش له ګوند له عبدالله سره هوکړې ته نږدې شوی دی. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
یو ورځ وروسته لدې چې اجرایی ریاست ولسمشری ټاکنو ته د عبدالله عبدالله د کاندیدېدو خبر ورکړ، د اجرایی ریاست د ویان مرستیال وای چې په انتخاباتو کې به د عبدالله عبدالله د بری په صورت کې په راتلونکي حکومت کې د اجرایی ریاست موجودیت ستونزه ونه لري. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ریاست اجرائیه حکم ریاست جمهوری را داره.
اجرائیه ریاست د ولسمشری معنی حکم لري. د اجرائیه ریاست په موجودیت کې کوم ستونزه نشته. بیا هم دا هغه تصمیم دی چې له وخت سره سم اعلانېږي.
اجرائیه ریاست ته نږدې یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د لومړي مرستیال لپاره له حکمت خلیل کرزی سره هوکړه نږدې شوې ده. سرچینه زیاتوی بل بحث دا دی چې د کریم خلیلی په مشرۍ حزب وحدت اسلامي د عبدالله لپاره دوهم مرستیال معرفي کړي. دغه شان زینو سرچینو له دغه ټیکټ سره د دفاع د پخوانی مرستیال مراد علي مراد د یو ځای کېدو خبر هم ورکړي، خو ښاغلي مراد او اجرایی ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالله ته نږدې سرچینې وایي دغه ټیکټ ته د عبدالرشید دوستم د جلبولو هڅې هم روانې دي. د دغه سرچینو په خبره دوستم له عبدالله نه لومړی معاونیت غوښته، خو په دې اړه چې لومړی مرستیال به د جنبش ملي د نظر وړ کس وي او که حکمت خلیل کرزی به وي بحثونه روان دي. بلخوا عبدالرشید دوستم ته نږدې یوې سرچینې د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیکټ سره د دوستم د یو ځای کېدو لپاره خبرې روانې دي او ممکن وروستۍ شي. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د روان کال د سرطان په 9 وشي او اوس چې د کاندیدانو د نوم ثبتول پای ته رسیدو ته درې ورځې پاتې دي، ځینو کسانو د کاندیدانو په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نومونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر ویلي چې انتخاباتي ټکټونه بشپړ شوي دي. تر اوسه ښکاره نه ده چې محمد اشرف غنی به په کومه ورځ د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورشي، خو ښاغلي اتمر ته نږدې سرچینو ویلي چې دی به د جمعې په ورځ ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړي. په په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش ګوند وای د عبدالرشید دوستم خبرې له یو مخکخ کاندید سره ورستې شوې او امکان لري چې د جنبش د نظر وړ کاندیدان د یک شنبې په ورځ د نوم لیکنې لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ولاړ شي. د دغه ګوند مرستیال عبدالله قرلق وایي
تقریبا
ویلی شم چې له یو موثر کاندید سره تفاهم او توافق وروستی شوی دی. که د نوم لیکنې پروسه ونه ځنډیږي له یو کاندید سره یې خبرو پرمختګ کړی، انشاءالله د نوم لیکنې لپاره به لاړ شي.
عبدالله عبدالله په 2014 کال کې هم د افغانستان د انتخاباتو کاندید وو، خو په انتخاباتو کې د درغلیو د تور له امله د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت په نوم توافقي حکومت جوړ شو. عبدالله عبدالله په تیرو انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ملاتړ درلود، خو د دغه ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور تیر کال ویلي چې وروسته له دې به د عبدالله ملاتړ ونه کړي. آیا جمعیت به په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالله ملاتړ وکړي؟ په دې اړه د دغه ګوند یوه سرچینه وایي چې ممکن جمعیت په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالله ملاتړ وکړي. او د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوی غړی محمد اسماعیل وایي په دې اړه به تر سبا پورې د حزب د مشرتابه درې ناستې جوړې شي. د ده په خبره تر اوسه وروستی تصمیم نه دی نیول شوی چې جمعیت به د عبدالله ملاتړ وکړي او که نه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغان ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د دې کمیسون ویان بلال صدیقي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په دې وروستیو کې د ناامنیو له امله د ماشومانو تلفات زیات شوي. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې وروستیو خونړیو بریدونو د لویانو تر څنګ له ماشومانو هم قرباني اخیستې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې ماشومان په جګړو کې ښکیل نه دي، خو ورځ تر بلې مرګ ژوبله په زیاتېدو ده.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون را ملکي تلفات یا خصوصا د ماشومانو تلفات په کلکه توګه غندي او دا متاسفانه د وسلوالو مخالفینو لخوا نه ترسره کیږي. او موږ اندېښمن یو په دې کې چې هغه بریدونه چې ترسره کیږي په دې کې ماشومان عملا په جګړې کې بوخت نه دي، دوی متضرر کیږي او دوی قربانی کیږي. د ماشومانو تلفات ان ورځ تر بلې نه زیاتیږي.
خو ښاغلی صدیقي په دې اړه ارقام ورنه کړل، هڅه مو وکړه چې په وروستیو خونړیو بریدونو کې د ماشومانو د تلفاتو د کچې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره یونما، د افغانستان د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټه هم وپوښتو، خو بریالي نه شو او یو شمېر مسؤلینو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. خو د یو شمېر راپورونو له مخې د روانې مریض میاشتې په پیل کې پر فوایدامې وزارت چاودنه کې له 15 زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا تر چاودنې وروسته د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت ویاندویانو په یوې خبري غونډه کې رسنیو ته وویل، خو دای ونه ویل چې په دې کې په کوم شمېر ماشومان وژل شوي او په کوم شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه شان تازه د کابل په گرین ویلج کم حمله کې ډیر ماشومان ټپیان شوي چې د اندرا ګاندی روغتون مسولینو دا منلې او ډیرې اوس هم په دغه روغتون کې بسترې دي. د دې ترڅنګ له یو شمېر ولایتونو هم وخت په وخت په هوایي بمباریو، انتحاري حملو او چاودنو کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه ویل شوي دي. د راپورونو له مخې له 13 لسیزو را په دې خوا د ناامنیو له کبله د افغان معلولو ماشومانو شمیر 10,000 ته رسیدلی دی. له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ موسسه له افغان حکومت او د جګړې له ښکېلو غاړو د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د دغه دفتر ویاندې مریم عطایی ازادي راډیو ته وویل
در 6 مای اول سال 2018
د 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 333 زیات ماشومان وژل شوي او 929 ماشومان ټپیان شوي دي. موږ له افغان حکومت او د جګړې له ښکېلو غاړو وړو چې ډېره هڅه وکړي چې د جګړو پر مهال ماشومان خوندي وي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبله د بشر د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف او بشري ضد عمل عمل دی او حکومت غواړو چې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د ماشومانو امنیت او خوندیتوب ته پام واړوي.
بلخوا د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی چې د 2013 کال جنوري څخه تر دسمبر میاشت پورې په افغانستان کې د وسلوالو نخټو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو زیات ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. دغه سازمان خپل کلنۍ رپورت چې نن خپور کړي په کې راغلي چې د ملکی خلکو په نخښه کولو کې ډیره برخه مسولیت د وسلوالو یاغیانو دی، خو رپورت زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د سولي د ولسی حرکت خړو یو ځل بیا لخ کېلو غاړو څخه د غربند وختنه وکړه. دوی وایي د جګړې د هیواد د اساسي پرمختګ مخنیولې او هر ورځ پکې افغانان قرباني ورکي. د سولي ولسی حرکت غړو چې شمیر سلګونو تنو ته رسیده دغه وختنه د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې د یو سولیز لاریون پر مهال کړي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
لهیل منځخه د پاتې دلی سولې ولسی کاروان سلګونو غړو د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې د سولې او اوربند را منسکول په مخه لارین وکړ. له دوی سره چې په لارین کې د کندهار وسیدونکو ملتیا کول، د جګړې لشکیل غاړو یو غشتل چې سولې وکړي او روان تاوتریخوالي پای ته ورسوي.
ار یو شجمد وکړه
د سولې پروسه شنه تیجا ورکړې ده، نړیوال مفکوره ور تغییر کړې ده، نو دا موږ تر هغه وخته پورې بدرګه کوو یا ملاتړ ملاتړ کوو تر څو چې په وجود کې مو یو ساعت تیر نه
کړي چې جنگ چلانه دی په افغانستان کې. د ټولو ملکو لاسونه را بخښې کې دي، یو له پاکستان راځي په لندن راځي د جنگ چلانه کړی. سوله غواړو،
د ولسی حرکت یو غړي بچا خان مولادات وویل چې د اوربند را منستکول په نیت د هیواد په لوی شارونو کې سولې لاریونونه پیل کړي او غواړي لدې لارې تشکیل غاړو پوری د سولې ژغ او پیغام ورسوي.
نور دی پانا نه وژني، ټول خلک اوربند غواړي. نن په خوست کې، په ننګرهار کې او په کندهار کې د لاریونو سو د خلک یوازې اوربند غواړي، د یوازې سولې غواړي. سولې د دوی حق دی، اوربند د دوی غوښتنه ده، باید وې منی. راتلونکي به په نور ولایتو کې لاریونونه کې چې بل اخر به ور شهیدان چې په څلور دي ولایتو کې خلک ژغ پورته کې او د اوربند او سولې غوښتنه وکړي.
د سولې ولسی کاروان غړو د لاریون په پای کې یو شپږ ماده یې پریکړه لیک هم ولوست چې پکې تر ډیره د جګړې پر ختمېدو او سولې ټینګار شوی وو. د ولسی حرکت غړي پر داسې مهال د جګړې لشکیل غاړو څخه د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د افغان سولې په اړه د اسلام آباد په سفر بوخدي.
بلخوا د هلمند د سولې ولسی حرکت په خوست کې هم د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د غوښتنې په موخه د سلګونو کسانو په ګډون یو اعتراضیه لاریون ترتیب کړی وو. نجیب الله لوخیل له خوست څخه د دې لاریون حال راکړي.
دا د هغو سلګونو لاریونوالو شعارونه دي چې د پنځشنبې په ورځ د خوست ښار په مرکزی واټ کې د یو اعتراضیه لاریون له لارې د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه وکړه. یاد ولسی لاریون چې د سولې د ولسی حرکت په بلنه جوړ شوی وو، ویناوالو په کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای خپلو افغانانو سره خبرو اترو ته تیار شي.
تچې د روسي سرکښنې، تچې د پنجابي سرکښنې، ته د خپل اولس سره هم کښېنا. موږ درک لرو، موږ کوټې، موږ په کور کې غواړو هغه موږ ته جواب وایي.
حاجی محمد نیکزاد چې د کندهار ولایت اوسیدونکی او د سولې د ولسی حرکت له مشرانو څخه دی آزادۍ راډیو ته وویل دوی سره د جګړې ټولو خواوو د سولې غوښتنه منلې ده خو یوازې طالبانو ځواب نه دی ورکړی.
موږ د ټولو اړخونو سره خبرې کړې دي. یو د طالب ورور اړخ پاته دی، طالبانو ته هم موږ غږ کړی دی، اته میاشتې نه میاشتې کېږي او دوی ته موږ خطونه لېږلي دي، دوی ته موږ سپینجرې لېږلي خو دوی جواب نه دی راکړی. نو ځکه اوس موږ د اعتراض په شکل په درو ولایتو کې ننګرهار، کندهار او خوست کې تر څو دوی ته بیا هم موږ د ولسونو د لارې دا غږ ورسوو چې دولت سره کښېنئ، ولس د دې حق لري چې تاسې ورسره کښېنئ، د هغو درد واورئ، مجلس ورسره وکړئ.
څو میاشتې وړاندې په خوست کې هم د سولې په پلوۍ یو حرکت پیل شو چې بیا وروسته د هلمند د سولې له ولسي حرکت سره یو ځای شو. د یاد حرکت یو تن خوستوال غړی سمیع الله همدرد وایي چې که په خپل افغانان د سولې لپاره یو لاس نشي، نور خلک دې ولس ته سوله نشي راوستلی.
د خوستو ځوانانو مې دا هیله ده چې په ډېره ونغاړي، کمرو چې ټول مړه شو آسو مم نه پرېږدي، کنی سوله خو به راولو، پاتې نسلونو ته خو به نه و شرمنده.
بلخوا د خوست اوسیدونکي هم د سولې لپاره دا ډول ولسي حرکتونه ګټور بولي او وایي چې په دې سره نړیوال حکومت او طالبان مجبوریږي چې د ولسونو د سوله غوښتنې غږ واوري.
زه ملجان ګورباز د شخمی کلي اوسیدونکی، دا حرکتونه خو ډېره پایده لري کنه، دا نړیوال مجبوره کوي چې خبرې وکړي، طالبان مجبوره کولی شي ولس خلک چې دغه غوښتنه د ولس خلک ومني.
زه بختور خان، سوله افغانانو راوستای شي، نه حکومت راوستای شي، نه امریکایان راوستای شي، نه طالبان راوستای شي، دا سوله د عامو خلکو، ځکه متضرر هم عام خلک دي.
یاد دیوی د سولې ولسی حرکت په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او سولې په خاطر نه همیاشته وړاندې له هلمند خپل خوځښت پیل کړ او بیا یې نړیوالو حکومت او طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو په خاطر د کابل په شمول څو ولایتونو ته سلګونه کیلومتره پلي مزلونه وکړل. د یاد حرکت مشران وایي که وسلوال طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر نشي، نو دا ډول ولسي لاریونونه به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د چهارشنبې د ورځې ځانمرګي برید له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه پوښتنې راپورته کړي. یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم داعش وسلوال هغه چې د امریکا ولسمشر یې ادعا کړې ده نه ده ځپل شوي او ګواښ یې پر ځای دی. جزئیات به له فریبا ظاهر څخه واورو.
یوې ځانوژونکې حملې د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې شپاړس تنه ووژل چې دوه امریکایي پوځیان او دوه امریکایي ملکي وګړي هم پکې وژل سوي دي. په دې حمله کې درې امریکایي سرتیان ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالو اخیستی دی. دا برید یوه میاشت وروسته له هغه ځوئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ماته خوړلې او امریکا له دغه هېواد خپل ځواکونه باسي. دا برید چې د سوریې په ستراتیژیک شمالي ښار مانبیچ کې سوی، د ولسمشر ټرمپ د ادعا سره سره په سوریه کې د داعش وسلوالو د ګواښ څرګندوی کوي. دا کار له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان لا نور هم پیچلی کوي. په سوریه کې وروستی برید چې له 2015 میلادي کال راهیسې چې امریکایي ځواکونه په سوریه کې پوځي ماموریت پیل کړی، د دغو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی برید و. د سوریې چارواکي او د بشري حقونو لندن میشتې څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د وروستي برید په وژل سوو کسانو کې د سوریې دیموکراتیک ځواکونو یو شمېر غړي هم شامل و چې د امریکایي سرتیرو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جنګېدل. دغه برید له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نوي اعتراضونه راپورته کړي دي او د پنټاګون هغه ادعا یې تر پوښتنې لاندې راوستي چې وایي داعش په سوریه کې ماته خوړلې. په تېرې یوې میاشتې کې ولسمشر ټرمپ یو پلان جوړ کړی و چې له مخې به شای له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو خوندي وتل څو میاشتې وخت ونیسي. د چهارشنبې تر برید سمدستي وروسته د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د داعش وسلوالو د ماتې ادعا بیا کړه. نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې وویل خلافت ړنګ سوی دی او د یاغیانو شبکې ماته خوړلې. د ورځې په وروستیو کې ښاغلی پنس د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید وغنده، خو له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان یې بیا تایید کړ. نوموړي ویلي امریکا اجازه نه ورکوي چې نه اوس او نه هیڅکله د اسلامي دولت ډلې پاتې کسان بیا سره پورته کړي او خلافت له سره جوړ کړي. د امریکا په استازو مجلس کې جمهوري غوښتونکي لنسی ګرا هم د چهارشنبې په ورځ ویلي اندېښمن دی چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکایي سرتیرو د وتلو اعلان د اسلامي دولت ډلې هڅولي او د امریکا د متحدینو ترمنځ یو خطرناک مبهم حالت رامنځته کړی دی. تر هغو چې موږ له هغو کسانو سره چې د دې افراطي ایدیالوژۍ پر ضد دریږي مرسته ونه کړو، موږ به هیڅکله خوندې نه یو. د سوریه په چارو کې د پینتاګون یو پخوانی لوړپوړی سلاکار الیسا سلوتکین بیا ویلي چې دا برید د داعش ډلې د وژونکو ځواک ښکارندوی کوي. دا وایي داسې ښکاري چې ولسمشر ټرمپ د دې ستونزې پیچلتیا نه ده درک کړې. دا وایي اوس یې وخت دی چې ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو په امر کې بدلون راولي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم یو نه کومه د منو له خپل سلام له خپل سره مجسمه سلام او سره شو غاشر چې په وداس کله ولا فرای کی مهله ګولې دا وړ دا ولا جامه د پنځور هم د کلی څخه دوی وړه راغلي چې کله نه راځي زه مجبورم څه وکړم یا مر کوم ځان ما څه وکړم ما دا خوایې چې تاسو سره کار وکړي دا ځنه خاص قبول کی چې دا ځنه زاسته دا کار وکړي زه راځم نه نه ته کوي
السلام علیکم زه د خوشنا یو فونکای از دې رادیو ته دا پیغام شفتوم او د از دې رادیو نه دا هیله کوم چې دا د خبرونو په مابین کې نشر کی د دیاله سوا وطن وی کول په دې جات تصویق شو او ولایت ته د معرفت ریاست او د معرفت ریاست تاسیس نه لري او د خونکو معاشونه ټول بن شوی دي نو د وزارت مالیه محترم نه موږ دا هیله کوو چې دا تاسیس